دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې ډیر ژر به 2000 نور طالب بندیان له بند څخه خلاصي شغلی غنی دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د اټلانټیک شورا سره په یو ویډیوئي کانفرنس کې د خبرو پر مهال کړي او د سولې په برخه کې د شپر مختګ لکبله خوشي څرګنده کړي. ولسمشر غنی هم دغه راز طالبانو په لاس کې د بندیسو امنیتي او دفاعي سرتیرو د نه خوشي کېدو لکبله په طالبانو انتقاد کړی او خپل اندېښنه ښودلې. شغلی غنی ویلي چې د سولې لپاره د امریکا او د افغانستان حکومت هڅې د یو بل سره همغږي دي او راتلونکي ونې به د سولې د پروسې په اړه مهم ګامونه اعلان شي. بلخ د افغانستان حکومت وایي چې ډیر ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او پاکستانی پلاوی له سفر وروسته ارګوای د بین الافغاني خبرو پیل ته لږ وخت پاتې دی. د ازادي رادیو د رپورت لمخې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وای هغه وخت را رسیدلی چې د سولې د راتلو لپاره عملی ګامونه پورته سي او تر خوایې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هم زمينه برابروي او افغان حکومت په دې برخه کې بشپړه ژمنتیا لري. شغلی صدیقی د پنځشنبه پرز په یو خبري غونډه کې کڅه هم د سولې د مخامخ مذاکراتو د پایل کرن نیټه یاد نکړه خو زیاته کړه چې په دې اړه تفصيلي باسونه سیوي دي. د ولسمشر وین همدا ډول کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پاړه ول اسلام آباد په دې سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ پاړه روشانه پیغام درلود. د افغانستان حکومت داسې مال د سولې د مذاکراتو د پایل پاړه هیلمندي شي چې ولسمشر غنی د پنځشنبه پرز له کتري چارواکو سره هم د سولې پروسې او د بین افغاني خبرو پر پیل خبرې کړې دي. طالبان بیا د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل د دوی د بندیانو په آزادۍ پورې محدودوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین د پنځشنبه پرځ ازادي رویه ته وویل کته دوی بندیان د هغه نوملړ پر بنسټ چې دوی افغان حکومت ته سپارلې آزاد سي دوی خبرو ته چمتو دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پرز په یو فرمان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې په هغه مامورینو بندیزونه لګولي چې د دې تحقیقات یې کول چې آیا امریکایي ځواکونو په افغانستان کې جنګي جرمونه ترسره کړي او که نه. د امریکا حکومت چارواکو د دې بندیزونو اعلان پر مهال روسیه په دې تورنه کړې چې هغوی د خپلو اهدافو ته د رسېدو په مخه په حق کې د دې ټریبیونل سره سازش کړی چې د امریکا حاکمیت او خودمختاري یې چیلنج کړی ده. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو اعلان کړی دی چې موږ د یوې جالي محکمې لخوا خپل خلک په خطر کې د اچولو پاړه چوپ نه سپاتې کېدی. د بشري حقوقو سازمانونو د ټرمپ ادارې په دې اقدام انتقادونه کړي دي. د جرمونو د نړیوال ادارې څارنوال فاتوبین سوداسن د 2013 کال څخه د 2014 کال په موده کې په افغانستان کې د ممکنه جنګي جرمونو تحقیقات کول غواړي. په دغه تحقیقاتو کې د طالبانو د لاسه د ملکي خلکو وژنې د افغان چارواکو لخوا په بندیانو تشدد او دغه راز په کمه کچه په دغه تحقیقاتو کې د امریکا پاوز او سی آی ای هم شامل ده. د دې کال د مارچ په میاشت کې د تحقیقاتو اجازه ورکړل شوې وه. د ولسي جرګې رئیس نانسي پلوسي ته استول شوي په یو لیک کې راغلي چې جمهور رئیس ټرمپ امر د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ته د امریکا د مالیه وزیر سټیمنشن په مشوره د اختیار ورکوي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هغه مامورینو په امریکا کې شتمنۍ لري ورکنګل کړي. په امر کې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ته د اختیار هم ورکړل شوی دی. دغه مامورین او د هغوی کورنۍ غړي امریکا ته په ورتګ باندې هم بندیز ولګوي. افغانستان د جرمونو نړیوال ادارې غړی دی او د حکومت موقف دادی چې د جنگي جرمونو پر ضد تحقیقات باید په هیواد کې درنه وسی. د امریکا په متحده ایالاتو کې په کورونا وایرس د اختصاصو کسانو شمیر له 2 میلیونو څخه وشته دی. خو د امریکا د مالیه وزیر ویل دی چې د وبا د کنټرول لپاره له دې وروسته نور محدودیتونه نه لګول کیږي. راپورټونه وایي د هیواد په 40 ایالتونو کې د لګیدلو محدودیتونو د راکمولو او د کارونو د بیرته پیل کېدو وروسته د کووېډ 19 نوی پیښې زیاتې سوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو لمخې د پنځشنبه د ورځې پوري 1,13,259 کسان په امریکا کې د کرونا وایرس له وجې مړه سوي دي. په ټول نړۍ کې د وایرس تر اوسه د 2 میلیونو څخه زیات کسان په 160 نوي هیوادونو او خود مختیار سیمو کې نیولې دي. دغه راز په ټول نړۍ کې تر اوسه د وایرس 4,10,000 کسان مړه کړي دي. بلې خوا روسیه هم ویل دي چې په هیواد کې 15,000 څخه زیاتې د کرونا مثبتې پیښې تایید شوي او ایران ویل دي چې 1,30,000 کسان په ایران کې نیولې دي. او د ملګرو ملتونو ادارې په هغه رپورټونو سخت تشویش څرګند کړی دی چې د لیبیا په هغه سیمه کې چې د ملي وحدت حکومت ځواکونو په دې ورستیو کې د خلیفہ افطار د ځواکونو سره نیولی اته د لیزه قبرونه موندل سی ودی. د ملګرو ملتونو ادارې په یو بیان کې ویل دي چې نړیوال قانون د حکومت د چارواکو سره دا غواړي چې د ممکنه غیر قانوني وژنو په اړه دي ژر دقیق او شفاف تحقیقات وکړي. د لیبیا پلازمینې ترپولی په جنوب ختیځ کې پرته د ترهانه په سیمه کې لاغ ورسته څو ممکنه ډلیزه قبرونه وموندل سو چې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت منل سوي حکومتي ځواکونو د جون په 15 نیټه دغه سیمه د مخالفینو څخه بیرته ونیوله. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست مانی وايي د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې لا هم خبرې روانې دي، او دا چې کله او چیرې به بین الافغاني مذاکرات تر سره سي په راتلونکو ورځو کې به مشخص سي. د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقی نن خبر اعلان تو ویل چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره ګڼ وړاندیزونه سوي دي، او تمه ده چې ژر بین الافغاني مذاکرات پیل او د سولې په برخه کې عملی اقدامات واخیستل سي. رحیم ګل څاروان کابل ته د زلمی خلیلزاد د تیر ورځې د سفر او غونډو او د سولې په وروستیو پرمختګونو
قطر او پاکستان ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له سفر وروسته زلمی خلیزاد تیر ورځ افغانستان ته راغی. تیر ورځ د ارګ په مانی کې په دوه جلا غونډو کې د افغان ولسمشر او سیاسي مشرانو سره وکتل. زلمی خلیزاد په قطر کې له طالبانو سره د ناستي او پاکستان ته د خپل سفر وروستي جزئیات افغان مشرانو سره شریک کړي دي. زلمی خلیزاد دا ډول د امریکا د حکومت د مننې هغه پیغام هم افغان مشرانو ته ویلی چې پکې افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې ستایل شوی دی. د ولسمشر ویان د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغان ولسمشر او سیاسيونو د تیر ورځې ناستې د سولې په برخه کې مهمې وبللې. ویل چې له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې خپ پرمختګونه رامنځته شوې دي. زلمی خلیلزاد تیر ورځ د ولسمشر غنی سره دوه جلا ناستې درلودې چې په یو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم حاضر وو. ارګوای په دغه ناستو کې د سولې په بعدي اقداماتو د نایلان شوی اوربند پر غزیدو او د جګړې په کمخ خبري شوې دي.
پنځلس خه مجلسو مثبت پیشرفتونه هم درلود. پر مهم مسایل باندې خبري وسو لکه عملی اقدامات چې په کار دي ترڅو مستقیم مذاکرات پیل شي. نه کوم تفاوض نظر فعلا نشته.
ولسمشر مانی افغانستان ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر باجو ورستی سفر او لپلاوی سره د افغانستان خبري یو مثبت فصل بولی.
برداشت ما سفر اخیر هیئت پاکستانی در افغانستان است که ما تغییر در صحبت ها و در موضوعات که طرف اونای راه شد ما مشاهده کردیم.
سیاسی کارپوهان او پخوانی طالب چارواکی دا ځل د زلمی خلیلزاد سفر له نورو سفرونو سره متفاوت ګڼي او وایي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. سیاسي څېړونکی شاهزاده مسعود بیا وایي چې اوس سیاسي نو افغان دولت د سولې په تړاو یو خول دي.
اوس شرایط دې ته اماده شوې دي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. دلته هم د سیمالي میګي چې اوس یو ملي اجماع رامنځته شوی ده.
خوانه طالب چارواکی مولوی اکبر اغا بیا وای چې خلیزاد تر نیو کولاند نه دی، بلکې بین الافغاني مذاکرات په لولو ته هڅې نږدې شوې دي.
نړیوالي د بین الافغاني مذاکرات تر ډیر دي، نو په بدل می خلیزاد او طالبان او حکومت خپل یو وخت سره تینوي.
په همدې حال کې د روسي ځنګړی استازي زمیر کابلوف روسي رسنیو ته ویلي چې د جون په 15مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست د امریکا د ځنګړی استازي او د روسي د ځنګړی استازي ترمنځ درې اړخیزه ویډیو کانفرنس وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا درې اړخیزه ناسته تاییدوي خو وخت نه مشخصوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان، امریکا او روسي ترمنځ به په نږدې راتلونکي کې درې اړخیزه غونډه جوړه شي او دا غونډه به د سولې لپاره د اجماع پرامنځته کولو کې اغیزمن ګام وي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان جنرال کینټ مکینزی روسي سرګندونې هم خبر جوړونکې وي. جنرال مکینزی یو انسټیټیوټ ته په خپلو خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9مه د سولې د لاسلیک شوې موافقې په تړاو د طالبانو پر ژمنتیا شک ښودلی دی. مکینزی دا ویلي تر هغه چې د سولې دا موافقتنامه په بشپړ ډول نوی عملی شوی امریکایي ځواکونه دی په افغانستان کې پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې تر اوسه د کابینې لپاره یو ولس کاندید وزیران معرفي شوی او د نورو وزیرانو د معرفي کولو پر سر هم جدي کار روان دی. په عین حال کې د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې ژر تر ژره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا د کابینې لپاره د نوماند وزیرانو پر معرفي کولو کار دوام لري او ژر به د کابینې غړي بشپړ شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې جمهور رئیس غنی تر اوسه یولس نوماند وزیران معرفي کړي او د کابینې د لست له بشپړېدو وروسته به ټول نوماند وزیران د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي.
درې هفته همچنان رئیس جمهور
په دې اونۍ کې همداشان جمهور رئیس د هغې ژمنې په اساس چې کړې وه د کابینې د غړو پر بشپړولو باندې کار وکړ. نږدې یولس تنه کاندیدان د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي شول او ټاکل شوي چې د افغانستان حکومت د کابینې د لست له بشپړولو وروسته ژر دوی د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ښاغلي صدیقی پر وینا د کابینې د غړو معرفي کول د جمهور رئیس غنی په کاري لومړیتوبونو کې دي او سپارښتنه کړې ده چې له سیاسيونو سره په سلا مشورو د وزیرانو د معرفي کولو په برخه کې لا زیات کار وشي. په عین حال کې د افغانستان ولسی جرګې له جمهوري ریاست څخه غوښتي چې سرپرست وزیران د وکیلانو د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز امریکا غږ ته وویل چې دوی نوماندو وزیرانو ته د رای ورکولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او تیرونه له جمهور رئیس غنی سره د ولسی جرګې د اداري پلاوي په لیدنه کې له ښاغلي غنی څخه غوښتل شوی چې خپل نوماند وزیران د وکیلانو د رای د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته معرفي کړي. هغه د غراز له حکومت څخه وغوښتل چې له هر اړخه وړ کسان دا نوماند وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ور وپیژني.
هر نوماند وزیر چې دوه تابعیتونه لري او په دې منکه هغه ټول شرایط ته برابر وي هغه ته برابر ورکوي. ولې د دواړو سیاسونو یا د دواړو مشرانو چې ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کوم اساسي تفاهم جوړې مانس کې سره دا هغه د ولسی جرګې هغه کې کوم مغنه لري. مونته کسان بعد معرفي کې چې د افغانستان ولست وفادار وي، د افغانستان نظام ته وفادار وي او یو نیک نوم لري او د افغانستان کډرونه وي، تر څو هغه وزارت مربوطه وزارت ته معرفي کیږي، د هغې لیاقت شایستګي او دغه توانمندي ولري، تر څو هغه وزارت کې خود ساوردونه خو کار وکړي، د افغانستان ورسته کار وکړي او کابینه باید منګ ولرو.
ښاغلی شاباس ټینګار وکړ چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې یو وزیر له دوه میاشتو زیاتې مودې لپاره د سرپرست په توګه کار نشي کولای او باید په دې موده کې ولسی جرګې ته معرفي شي. د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک په اساس د افغانستان راتلونکي کابینه د دواړو ترمنځ 55-55 ویشل شوی چې په دې حساب سره د کابینې نیمایي غړي د ښاغلي غنی او نیمایي نور د ښاغلي عبدالله لخوا معرفي کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. دا هم د دې خبرونې مرکه. درنو اوریدونکو، د منیسوټا په ایالت کې د پولیسو په لاس د یو تور پوستي جورج فلوید د وژنې درې اونۍ تیر شوې، خو د مساواتو او تعویز ختمولو لپاره مظاهرې اوس هم دوام لري. ولې مظاهرې په تشدد بدل شوې؟ په واشنگټن کې د روانو چارو د انستیتوت مشر هاشم وحدتیار آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړې دي.
دلته په امریکا کې تور پوستو د پخوانه شکایتونه لرل چې د دوی پر وړاندې تعصب کېږي د حکومت او د پولیسو لخوا، خو اوس چې دغه حادثه وشوله او یو ترپوست امریکایي د پولیسو لخوا ووژل شو، دا یوه داسې زمینه برابره کړه د ټولو تورپوستانو دپاره چې دوی راولاړ شي، خپل حقونه وغواړي او د حکومت او د پولیسو پر وړاندې اعتراض وکړي.
وحدتیار صاحب، دغه اعتراضیه لاریونونه یا مظاهره معموله خبره ده، دا یو مدني حرکت دی چې کیږي، ولې د امریکا په څیر ملک کې ولې دومره په تشدد واوښتی؟
دا مظاهره هغه وخت په شدت باندې مخته لاړلې او په تشدد باندې واخته د لیکرش دی امریکا ولس مشر ټول خبرګونونه وخیل لکه امریکا ولس مشر اوی چې که چېرته مظاهرهشیان ارامه نه شي نو دوی به د پوځ څخه کار واخلي. دا داسې وو لکه د مظاهرو په اور باندې چې تیل وپاشل شي.
وحدت یار صاحب فکر کوه چې دا د ولسمشر ټرمپ مخالفینو دپاره یوه ښه موقع ده د استفادې په خاطر؟
طبعاً چې دغه مظاهره چې اوس د حکومت پر خلاف دي چې مشري یې ولسمشر ټرمپ کوي دغه مظاهره د دیموکراتانو په نفع واوښتېدلی دی نه جو بایدن هم استفاده کوي کوم چې د کاندید د ټرمپ پر خلاف د راتلونکو ولسمشریو ټاکنو په خاطر. طبعاً چې سیاسي ګټې هم دې څخه اخیستل کېږي. خو مهم مسئله دا ده چې د دغو مظاهرات چیانو کې بیا بعضی وختونه استخبارات هم خپل رابطه ایجادوي او بیا دا د ټول ملک لپاره په خطر تمامېدلی شي. مثلا د عربو کې کوم مظاهرې چې شروع شولې څو کاله مخکې یا په نورو هېوادونو کې نو ادې په خاطر که چېرته امریکا حکومت دغه مظاهرې آرام نه کړي د دې خطر بیشتره چې ځینې استخبارات د خپل کارونه وکړي خپلې مداخلې وکړي په دې مظاهرو کې مثلا کېدای شي د روسیې استخبارات کېدای شي د چین استخبارات یا داسې نور سیال استخبارات بیانو خپله لاسوهنه وکړي او بیا په هغې صورت کې دا د امریکا لپاره خطرناک واقع کېدلی شي.
در من اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ایران، چین، نایجیریا او نور هیوادونه له دینی ازادۍ څخه سرغړونه کوي. د دینی ازادۍ په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په کلنی رپورت کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لیست څخه ایستل شوي چې دینی ازادۍ پکې ډیر نقص کیږي. په دې اړه نور معلومات له برښنا عمر خیل څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په چین کې د دولت په ملاتړ په ټولو ادیانو فشار زیات شوی.
The Chinese Communist Party is now ordering religious organizations to
The Chin Communist Gund os mazhabi sazmanuno ta amal kawi che da da gund mushartabana idaad wakri aw khpul ta'limat aw aqidati amalo ki communisti nazar shamil kri pe Xinjiang ki da Uyghuriano dalis taqif kawal dawam dari aw amdaranga da Tibetiano Budayano Falun Gong aw Isawiano zapal dawam dari
چین د اویغور مسلمانانو د ډلهیز توقیف کولو په اړه نیوکې نه مني او دا د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله بولي. چینایي چارواکي وایي چې په سینګیانګ کې د توقیف ځایونه د مسلکي زده کړو لپاره کارول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2019 کال د دینی ازادیو کلنۍ راپور پرون چهارشنبه په داسې وخت کې خپور شو چې امریکا کې په افریقایي اصل امریکایانو باندې د پولیسو د زور زیاتیو او نژادي تبعیض په وړاندې مظاهرې روانې دي. آیا امریکا اخلاقا د نورو هیوادونو په اړه د قضاوت کولو واک لري؟ پامپیو په ځواب کې وویل چې امریکا د چین برعکس له ډېرو بې عدالتیو سره مخ ده.
as tragic
کله چې د جورج فلوید د مړینې په څیر غمجن او زړه بوګنونکي پیښه کیږي حکومت خبرګون خي. موږ د دواړو پولیسو او د عدلیه وزارت چارواکي ولیدل چې ډیر ژر یې دغه مشخص وضعیت ته د رسیدګۍ په خاطر لاس په کار شوی.
همدارنګ امریکایي چارواکي په نایجیریا کې د داعش او بوکو حرام ډلو ته اشاره کوي چې پر مسلمانانو او عیسویانو بریدونه کوي. د نړیوالو مذهبي ازادیو لپاره د امریکا سفیر سام براون باک د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په پرونی غونډه کې د اقدام غوښتنه وکړه.
I'm deeply concerned about what's happening in Nigeria.
د تاوتریخوالي د زیاتېدو د وینو د بهېدو او د حکومت لخوا د غیزمن خبرګون د نه خود لامل زه د هغه څه په خاطر چې په نایجیریا کې روان دي ژوره اندېښنه لرم. موږ د نایجیریا له حکومت نه غواړو چې په خپله خاوره کې په غیزمنه توګه عمل وکړي.
تغلی براون بک د سعودي عربستان په اړه هم اندېښنه وکړه او ویل چې سعودي په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې لا اقل یوه کلیسا هم پکې نشته.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابر
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل ک عجیب او نادر شان ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکې مو پیدا کړل. د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پټکۍ، د فیل غاخونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکارونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځنګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي. خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساينسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې هدل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل یې په نړۍ کې مخ په ور کېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا یې د اخیستونکو او خرڅونکو هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په حق له معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونو هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خاره کېدل. په کینیا کې 13 د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یو لای هم منځوره کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول د دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښیګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحې په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل. د دې لایحې اساسي معنی دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي. د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوی کولو لپاره به کار وشي ترڅو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاخونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاخونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکارونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زمونږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وایي چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي او کله چې یو کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بله پرانستل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
فارن پالیسی لیکلی د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په بشپړ ډول طالبانو سره خبرو اترو ته چمتووالی لري، خو آیا طالبان هغه کسان دي چې خبرې ورسره ممکنې؟ دا پوښتنه فارن پالیسی خبرونه مطرح کړې ده. د نیوز ویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی د فارن پالیسی د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
تر هغه ځایه پورې چې د سولې مقابل طرف ته په میز باندې باید څوک کینی هغه طرفونه معلوم دي. یو طرف ته د افغانستان حکومت ته په افغانستان کې دننه سیاسون دي، بل طرف ته طالبان دي چې یو نظامي ډله ده. په افغانستان کې یو وخت د 5-4 کالو لپاره حکومت هم کړی ده، خو دا چې د دغسې ډلې سره خبرې کول څومره شونې دي، د سیاسي دغه توم نه یا دغه وړتیا لري چې د سیاسي خبرو لپاره کینی هغه باندې سوالونه کېدی شي او شکوک و شبهات کېدی شي، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې یو سیاسي قوت نه ده. خو سیاسي قوت مرحلې ته رسیدلو لپاره لا ورته سیاست کول پکار دی، چې سره دی چې 5 کاله حکومت کړی و، خو حکومت عملا یو نظامي ډلې حکومت و. دا خبرې د همدې لپاره کېږي چې طالبان د یو نظامي قوت نه سیاسي قوت شي او افغانستان ته امن راولي.
د فارن پالیسۍ په بله ګڼه کې په یوې مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه او اسلام آباد کې د طالبانو له استازو او پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي کابل ته تللی، څو د افغانانو ترمنځ د خبرو د عملی بهیر د پیلېدو لپاره د ټولو لورو ترمنځ توافق ترلاسه کړي. فارن پالیسی لیکلي ښایي طالبان په راتلونکي کې له یوې یاغي ډلې نه په یوې سیاسي لوبغاړي بدله شي. څومره د دې امکان شته؟ سیاسي مبصر عبدالسبحان مسوا امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
بس خدا دا چی طالبان تو سیاسی با دل واندیزه کنشی با تلیدله چی دی مسلح مخالفین دی او دی افغانستان دی قوانین و ناقضین دی او دی دی در کلن در فعالیتون کچی تا دی سیاسی توافقنامه پر اساس را نشی دی افغانستان اساسی قانون و نمانی یا دولت که اشتراک کنه کی دوی د جرم مرتکب کیږي، د کورنۍ او بهرني یا د تروریزم یا د تمویل د تروریزم یا مختلف انواع د جرایم مرتکب کیږي، نو دوی په هیڅ عنوان باندې سیاسي ډلې نشي بدلېدلی. سیاسي ډله هغه ده چې د نننه په نظام کې کار کوي، د افغانستان قوانین ومني او دغه پر اساس مخته ولاړ شي. نو طالبان په سیاسي ډلې نشي بدلېدلی. ډېره مهرباني.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پایل په درشل کې دي، پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. واشنگتن پوسټ لیکلي دي چې د پرمختګونو اکثره افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او لزنه سره مخالفت وکړي. ورسپانه پښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. سیاسي مبصر نجیب الله آزاد د واشنگتن پوسټ د پښتنه امریکا غاک آشنا رادیو ته د ځواب کړه.
دا هم افغان لپاره سوله د جګړې ختمېدل دي، خو په جګړه کې د خیل خواو لپاره سوله سیاسي قدرت دی. ځمکني واقعیتونه په ځانګړي توګه د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري تړون دا ښیي چې طالبان د بشپړ سیاسي قدرت غوښتونکي دي او په هغه کې به بیا نورو افغانانو ته ونډه ورکوي. خو آخري معلومات بیا داسې ښیي چې دوی حداقل 50% قدرت ترلاسه کولو ته راټیټ شوي دي. پاتې 40% قدرت به د افغانستان پر نورو قومونو او اقشارو ویشي، چې دا غوښتنه ظاهرا د ارګ د مخالفت سره مخ شوې. خو د راتلونکي مصالحې د عالي شورا موقف لا ځکه نه دی معلوم چې تر اوسه د یادې شورا تشکیل د کاغذ پر مخ لاندې جوړ شوی. نو په ټوله کې ویلی شو چې طالبان به د دولت په 3 قواوو کې حداقل 40% ونډه اخلي، ځکه چې یوې خواته د دولت موقف کمزوری دی او بلې خواته امریکایان تر ډیره بریده د طالبانو سره جوړجاړي ته رسیدلي یا به رسیږي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.